وما ورز دا ونې مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونې سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځنګړي ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټی په اړه د بنسټګر نوی وړاندوینه هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2000 انسانان او روباټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي. نو ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو سره ټکی. د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي. مولا هبت الله او قاضي الخزات زکه باید ونیول شي چې د خزو حقونه تر کوله د کړی، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دی باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغان خزو په وړاندې خونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وايي وسلې ترې بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنې.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت پیژني، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوې دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایدن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده. او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنۍ موسساتو د طالبانو راتنګ کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شوه چې افغانستان نه د پخې ایستل اعلان کړی. اندېښنې دي چې ټولې موسسې به پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتللې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي، بلکې ویلي دل چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لا ول د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته صحیح دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پرېکړې وي، چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیرونې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپل هم ونل چې دوی پر خزو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپل تبې لمخي بندیزونه لګولي، بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو د ترپخو لاندې کولو په جرم د طالبانو د زعیم مولا هبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیرونې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي وی غونډې ته وینا کې تایید کړی و چې د طالبانو حکومت د هیواد لنیمای نفوس 40 میلیونه خزو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپل تبه داسې ترورل چې دا کارونه په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې څو ورځې تیرې شوې نه وي چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرایلو د صدر اعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې لامل یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه ندي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونهدرېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګه او پښین لوبه نور پای ته ورسوي، او ترته زیات نور افغان ولس تخپل سیاستونو قرباني دي نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم ترته زیات هیڅ راز شکنجه تاب او توان نسته، کې نو له دوی څخه مې هیله ده چې دوی په نیولو سره عقلان وکولای شي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي ترڅو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني، او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي، او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوې واګې سمبالې کړې نه وی چې افغانستان یو وار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په څرګندونو کې مهم ځای ونیو، او د پښتنې له خلکو سره ډېر کړ چې ترامپ له طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او غونډیو قدرتونو خبرګون بورته شي. دا څرګندونه او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کچوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي څرګندونه وکړي. ترامپ تیرونه څو بار لپاره پر طالبانو د 30 میلیون ډالري ونیزو کچوړو د بندولو غواخ وکړه، او زیات کړه که طالبانو ورته په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې بیرته ونسپاري نو دا د میلیارډونو ډالرو رواني کچوړي به تریرو ګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له غواخ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوش کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفه د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته ونستي، خو امریکا دې ته هم منتظر نشي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوی بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټس دا څرګندونه ښیي چې طالبان د ترامپ په دوره کې د هغه له خارجن سیاست ته خوندي نشي پاتې دی.
افغانستان اوسنی نظام ته هم په کار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغه سی موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده. او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري، او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري، هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ترامپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کېږي تابندی به دغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټول داس خبرې دي چې طالبان باید سخت اندیشمن و اوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشاله و، د ټرمپ راتګ ته خوشبین و، او اوس هم څه خوشبین ښکار کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایدن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سیو پیسې خلاص ولې، او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبان خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کېږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډیر سخت وي، د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سخت ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګران ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخ د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناوو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا په کې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په هیتر ډیر ځای خپل په سیاست کې ډیر توجه وکړي. دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي، په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امکان ورکړي دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه و پای ته د کښت ورسی او غوري بي کښې کړي دي، هغه هم باید بلاخره اصول واخی، او که خرابې کړي دي باید اصول واخی. فکر کوم روسیه په دې ځای کې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چی. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې برعکس دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان په دې لټه کې وي په افغانستان کې خپل استخبارات حضور پراخ کړی، دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري. مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړی، او اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې باندې دوی د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري، او خپل فعالیتونه په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خو د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو اس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتون او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1416 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو اس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي، او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتوي په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې مو هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د P1 P2 تکمیل شویو دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویوګان، یو امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی، خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکي افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له 16 میټې وروسته امریکا ته د یو اس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري، او تر څو ورته امر ونه شي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یې هغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابیږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه همدا اوس هم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلوده، ډیری اسناد اتغلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه وه هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکرې جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي. نو دغه موضوعاتو ته به هم داسې یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانس سي، او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا باارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي، یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي. متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو تر څنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه، خو تازه یې ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپله اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستانه د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډیر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکی چې په اړه یې د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبوره کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډا لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بلمی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی، او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمله په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقرري وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی پر ضد خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډیر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره به سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتلل، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدل، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتما دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو ویډیوي پیغامې د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوې و، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او دی ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغو ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولي جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړې سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ور خلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د موږ سره ګډون کړی وو یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدله چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګۍ کې. بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې دی ټولو په مستقیمن بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې سو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې دغه له وجې دی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه 10 ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو یې کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې او یوازې د پی ټی ایم ملګري راغلي وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده مطرح، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي مطرح. موږ غواړو چې راشئ په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي د جرګې فیصلې د عملي کړو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوی یو جرګه وه او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نشي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نشي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی. هغوی نه شي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسته ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی چې آیا افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیز رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاونډه نسبتا ښه خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوي چې تیرو څو اونیو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوي. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 4 نور افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنری ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو په خپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وو. خو وروسته یې چې نیوکه پرې زیات شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بل اخوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا د دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړې او د خپلو مشرانو د لیکلیو کتابونو حوالې خبرې کړي دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی. خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي؟ او بله موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا وه چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده اوس دغلته په میاشتو میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلک بم کتل نن ورته سار راغلی یم، یو ساعت کېږي پکې ناست یم، پیشو هم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خو دا شوه چې خلکو فقیران شوي دي او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی، دا یوه مسله. او بله مسله دا ده چې د کتاب سره مینه یا علاقه چې ده بیخي زیاته کمه شوې ده. یعنی پخوا بلته ما ډېر ځوانان لیدل، اوس یګان ځوان ریشي هغه د مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکو کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته یو ویش چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به 1940 نه تر 1098 سانتي مترو پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجنګ ټکنالوژي اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتره نه زیاته منډه وهي. دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډاینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي. خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټک منډه وهلې وه او اوس چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور، کلی، بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغي باندې اختوی او مرزادی هم داسې نړۍ ته راځي. خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولی هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواری یو شان وي؟ راځئ نن مو خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه وي، خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د 21 نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجود وي چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای 30 کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچي، د مخ ساختاري بدلي، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړې مختلف هډونه په یو بل کې سره نه باسي، حتی غوږونه کوچني کوي، سترګې پورته کشوي او ژبه درنه یا له نورو متفاوته وي چې ذهني هم له خپل عمر ډیر کشر او شاته پات کیږي. افغانستان کې دغه خلکو سره ډیر د مینې سلوک نه کیږي خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی لازار او زورونه ځان ساتي. البته لویدیځ نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي خونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. په همدې سره د نن مورز امنان غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل مورز له سید شینواري سره مهروي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ور رسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ یا اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شراخلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ څه باندې 3 کاله مخکې خوږی اړیکې ورست تر بلې په ترخی دودی. په ورستی مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لځینو آسیایی او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 5 مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پوري کوي. د بحث لپاره لندن د سکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرخلی او دلته په استودیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد د خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو شیب جان وروره. هغه کسان چې د ایسای سره نو د غینې فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبیه شول یا په ازرار چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود او په اخر کې پاکستان او په حساب ووژه او په شهادت ورسیده او د غینې کسان یو متضررونه ز خپل هم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زما فلوج شولم او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم شل کال شو یا دویش کال شو زما د حل ده. دا د هماغه سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو دی پاکستان دغه سره هغه ته هغه به ضربه کیده هغه به اوچتیده هغه به وهل کیده چې هغه کې ملا برادر دی ملا عبدالرزاق دی ملا عبید دی ملا یاسر دی مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی مولوی صاحب السلام ضعیف دی د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې مګم د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښي فاطمی صاحب تاسو جنو کسان ته ځل ته اشاره وکړه لکه مولا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل د خصوصي هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولی باید خراب شي؟ آیا درشته خراب دي؟
نه زم دغه درازم د ولی میولې چې دا کسان ولی صحنه کې نشته خو ای صاحب نه پریږي صحنه کې نشته متوکل ډیر مجرب دی. که چیرته دا ووایو چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته ایسای دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرېنږدي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمې کې ما اشاره ورته وکړل، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کېږي.
زما خبرې شاید لږی اوږدی شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه پخپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجه اسن اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی. اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که، زما اوخی د پېښور نه اوچت که، او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کال 2004. نو راځم دې ته چې تاسو چونه عجله لرئ چې باید زر تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم. زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، که نه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر و، هغه دوی سره دا عمل وشو. د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده، او د تعداد هم زیات نه دی په دې دغه کې. ټول په حدود د اتونه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې خال ده، یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو، او په زنجیرونو باندې وو، او د ته به مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه شو جیګولی. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ، او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګورې، ځکه چې د امریکایانو هدایت دا و چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالو نه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دوی ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې، ورته ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده. په آخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړئ چې ماته لرې نه وښې چې ژوندی خو دی که نه، دا ژوند راته خو یې وښایه. نو چې کله یې ورته راوسته، دی دومره خراب حالت کې و چې د دوو کسو د مټو نه نیولې او دی راوسته. صلاح الدین وکته، صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندی دی. نو بیا امریکایان ته وویل چې سړی ژوندی دی، اوس کار وکړئ چې راوی باسو. نو دا دوی د چنګال نه امریکایانو راویست، او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو، او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د ICIA سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره یې دې خبرې پخې شولې، او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله، او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته، او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي. او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي، او د دوهی د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي، خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي، او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضي شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب. د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په دروشته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان د غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغه کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګوي چې پاکستان داعش ملاتړ کوي، او دغسې د څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچۍ او نورو رپورټونو د لارې. نو د شفقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تور نه رد کړ، تر دې ویلي چې پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په دغه څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري.
خو خو نه ویل چې
بالکل همدغه تزر اتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلي بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځل و چې پاکستان ویل باقاعده ټکي هغه کې کارولی و چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغوی دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوی اقلیتی کمې فرقې تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي هغې ته لمن وهي او بیا مونږ دا د ګورو چې په کورمه کې کم حالت روان دي د کورمه کې هم زموږ د خلکو سره خبرې کیږي نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي خو دا چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي. د دې نه علاوه داعش چې کومه دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه نو د هغې نه پس که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې که ستاسو یا شي د جمعیت العلما اسلام او فضل الرحمن ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي وو نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلادالنبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دغسې بیا چې کوم غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې په بډبیره کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2012 کې که ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی د هغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی د هغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمې ورګزو او د باجوړو نو دا ده چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمواري داعش اخیستې ده او بیا غوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي طریقې طالبان پاکستان نه د افغان طالبانو نه او بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعهګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعهګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشالې ده او د دې مسؤلیت یې اخیستې ده څرنګه دا بل داعش ډله ده بل ده او که څه فکر کوي
شیبر صاحب مخکې دې نه څه پوښتنه ده ځواب ورکوم زه غواړم هغه مخکنه بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم چې ځکه چې تاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه دا د قطر ډله دا د امریکای ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخصه ده د پاکستان ډله ده فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی او امریکا خپل ته وخوایدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي نو امریکای په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غنی به همدلته پات شي امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کسه قندار کې کینو او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال ورسره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهی قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه د امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته هغه رانغی هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی اوس راځم د داعش د نویت لپاره داعش وس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوه چې داعش ول کېږي دا انتقال شو په هماغه وخت کې پاکستان ته کشمیر ساحې ته او دلته ځای په ځای شو هماغه وخت کې دی د پاکستان د سیوري لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دي روکا امریکا کامیاب شول سوریه یې لاس کې ولوېدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي د داعش د دغه لپاره جوړ شوی چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولوېږي خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول د بمبارد کړل کله چې د کاملن د منځ ته امریکایانو زرد ویستل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې دی اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپار پاکستان ته او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبې په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي نو په لهازه الته دا اوس نه ده دا چې د الته پټنزیلری او د غلری د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیاګان هلاک کړل تبای کړل ډیر زیات خرابې وک داعش وک په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پوري شوې دي په شیاګانو باندې شوې دي او هغه داعش کړی دي او شیاګان وژلې دي دا اولينه واقعیت چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې دا قصه ساده که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل که تاسو د پنج ګور واقعیت وګورئ چې و چنایان وژل شول که تاسو هم درس د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګورئ د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې د پاکستان اردو وژل دي خپل وژل دي چې امنیتی مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي هم د امریکا دی یا د چین یا د جانم بیرونی قدرتونه نه پیسې اخلي هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي
فرض ته میشه به وخه تاسو خبره پر کومه دلته کې به دا خبره رمستکیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پر اسکه پاکستان په خپل باندې تاسو وای چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وجني پاکستان
خو دا تاسو مثالونه مم توضیح کوم لږ زره خدا لږ وخت به زه پیګم کم دی خو دا موضوع د سیدی تفصیل غواړي ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شو لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په هدا پورې دې په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سیمن سبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایان ورته بودیجه ومنله ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډیر زری قوا دی واچو د دې څومره مصرف چکی او دې هدف هم داو چې په نفر ووجنې چې هغه ته وې چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکا مخکې خبره مې قطع شوله د پاکستان د دولت نن پیسې 2300 میلیارډ سکاله د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارډ نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو به تر معلومه ده تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو ولی راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمن سبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1950 تم کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه هغه ولې تاته چا ویلې دي دا 1950 تم کې شوی کار وخت شوی دا مونږ ته راکوه هغه ولې دا نه در کوم په هغه باندې سړی دغه نږدې دم کړو په د صدر اعظم په تیاره کې کیناست تاجکستان ته تاجکستان نه راو تختی دل دلته نو په لهازه اردو د پاکستان د لوبه د پیسو د پاره کړی دا او کوي او د
مانه د فاطمی سره
یو د قدیدا د تخار مساله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی دا لپاره دی چې په چنایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزي دا لار م جوړوي دا تاسو ګټه نه کوي دلته تاسو نفر ته امنیت خطر دی خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشبه حمت اسلامي امارات روباسي ام به چنایانو روباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیان د داعش نامه لاندې کړی دا او د داعش د موجودیت دوه دلیل زه تاسو ویل شم چې دی الته موجود دی او دا چې پودی دی یو نیم سلطنت چې د داعش غړي وزیر د امارات اسلامي دی وزارت دفاع سره اسیران دي هغه اقرار کړی دی چې کم کم ځکه دوی ټریننګ اخلي دوی ماته په خپل بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی یو د کابل یو د مزار او دغه کورنۍ ما سره تماسونه ویل کې څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي هغه ما تماسونه و نفر به اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته معلومات ما ته قصه وکړه هغه ویل مونږه وړي څوګه بلوچستان ته وړي او څوګه د یوه په خبر ته راوړل د دوړو د 20 قصې راته کوي دلته 20 دي د ایشان تربیکیږي ټریننګ کیږي ولې موټر اماغه دی موټر سایکل اماغه دی بریګیډر اماغه بریګیډر سعید دی اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی کار اماغه یې کوي صرف لونګي والا مبدل شي په نکټای والا باندې په او په لباس بدل شوی دی په خوا طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوه کسانو د چشم دید واقعیت دی چې ماته ویلې دي چې د التنی ول شوی ورل شوی او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود
فاطمی صاحب دا خبر وکړه چې په د پاکستان کې ورول شوی کته سو ګوري د ازادي ریډیو غو ویډیو راپور دی نو پاغي کې کم کسان چې خبرې کوي که تاسو خیل یا تاسو خبريال جوړ کړی دی نو پاغي کې یو جنې د مریم نوم دی هغه د هندستان نه انګلیش باندې خبرې کوي ابل دا هغه د هغه وې چې موږ د زر پاکستان راغلې مو واقعي زما شناخت کار او هیڅ راس نه زوم دا سیرالم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغه زرا ولګل ما دغه سی به په ام په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې تاجک کوم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوي دي په څباند 200 زما خپل فاطمی صاحب هم غوښته اشاره وکړه نو پاغي کې د ترکی خلک شته دغه طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې د اروپا خلک شته دغه سی د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هوادونه دي دغه ځوانان خلک هم پدې کې شته نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بلوزو څوره چې مخ کې خپل سیاپ کټک سیپ چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده نېشنل ډیموکراټک موومېنټ باندې کې هم دی اوس نغې سره یو مرکاونو په هغه کې هغه خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي دا غي په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي ځکه چې دا خوصل د کې د داعش او د القاعده او دغه مشران نشي ساتل نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمن چې کوم پوله دا کوي پښتني سیمه دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی درته دغه سیمه لپاره
او مننه د دې خطر چې د برتغه اصل موضوع تر وګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابط او مسلې تر وګرځو د داعش باندې ډیر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافات او مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دا نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولسلکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداختيږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولسلکه تنا د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ترسیږي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستاسو مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلږي اغه خپل داسې ساتي د فشار د دغه په اساس اغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چلری چې ورسره موجود نه دي او په دې ولسلکو کې موجود دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پیدا کوي، هغه دې راوړل نیسی زوري رالیږي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي. حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کټونه مهاجرین راوباسي، هغه تاسو مهاجر ټول په دې نه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پیوتړل شي. نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب هم دا چې یو خوانه فشار راولي، اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه چې پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي، غنم راځي، په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون تکي خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي. نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده. د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه شکاري خرابې سوي دي، په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس دي؟
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر د هغې خبرې وي، د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي، ډان وسپانه ډان ټي وي سره. نو په هغه کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي، دلته کې به د هند اغیز مخنیوی وشي. او څنګه تاسو ووم کتل او اومردل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالي وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونه شلول، دا ټول خبرې وشولي خو دغه سرچپه کار وشو په پاکستان کې. تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوائي بریدونه وکړل. پاکستان و چې ما خپل ته طالبانو او ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل، خو هغه کې ولکي چې پای کې عام خلک وجل شي، دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاري وکړه. مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وی چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغ وساتي. او دغه خه مثال دی چې کساسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کساسو خیلو هغه بریج چې وشو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاد دی د افغانستان لپاره د پاکستان، هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. نغې یو غټه وجه دام د چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمونږ توایو، هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې، د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې، د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند ته نږدې نشي،
چې هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپور نه خوام ده چې هند ته ډېر نږدې
شي.
د بحث په اخر کې فاطمی صاحب کله تاسو وورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتر شي او کنه ډیر بوران شي؟
تاسو که ما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدد کالي دي کې به جنگ سرعت پیدا کی، اته جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان، اته ممکنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغلم وکي ویم نسی، او دا به د خپل په خوخم نه دی د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوځي، وینسی لکه خوست، لکه چمن، سپین بولداک یا واخان، چې د یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي. او دې خبرې ته اشاره تانا ملیح الودی نه دا کړي چې اوس مولدی خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکای کې سفیران هم او په لندن کې ملیح الودی سفیر و، د دواړو دا ویل چې دا کال به د غي او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي. په د باندې کافي کار شوی دی ځکه خدا تحریکونه د سپ قوت سره روان دي.
چې په باسک مو برخه سره وخت مومن سره پلاتا سو مننه کوم لیدونکو او ریدونکو هم منندویم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
ځواني پرشا چپوای دا جنان نوای وتلی د کوم کله ځواني پرشا چپوای دا ولې جنان نوای وتلی د کوم کله غشین پخپل پریکولای د دې خپل سینې ویني چې شلای منزل لا د جنان کې ګرځي دلای د هجران او تن خپل ځان کولای I need to stop the power of love. I need to stop the power of love.